السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب ومنېټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نښتو وروسته افغان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا پوځي چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د وژنې د عملیاتو په اړه نور جزئیات روښانه کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو د سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي، او په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه روانه اونۍ هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي، او زه باوري یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ والی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 کسانو ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ والی همداراز وویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې په د وسلوالو پر فعالیتونه اغیزمن شوي دي. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې ووژل شو. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیاګانو پر مراسمو برید وکړي. د امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژند، هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر رارو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبریال راپور له مخې په وروستیو څو کلونو کې په هرات کې د شیعهګانو پر څو جماعتونو انتحاري حملې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیعهګانو خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش ډلې منلی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په درېمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمي برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او یو بل برسېرن ټپي دی. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنځشنبه په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړې چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا شي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي تر څنګ چې وایي د استیضا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده د علني استمایي غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزاه د اړوندې ماده مقررات او اصول هم وځ کړی. د استازو جرګې مشر نانسي پیلوسی پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي، او دا یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تېره اونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزاه طرحه په جرګه کې رای اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ترامپ د احتمالي استیضاح په اړه په څېړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبې په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر وویل چې کوپرمن حاضر نه شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي گیر پیدرسن د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند غزیدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریه د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په قوت سره د اوربند د درناوي غوښتونکي یو، او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. دا لیدنه د سوریې د اساسي قانون د کمیټې له لومړنۍ غونډې مخکې کېږي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې کورد ځواکونه لا په بشپړ ډول د سوریې له شمال ختیځ څخه نه دي وتلي. د دې سیمې په جګړه کې د روسیې په منځګړتوب یوه وقفه راغلې وه چې دا موده نن سه شنبه ماښام پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وابه وری چې جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي.
د کونړ له والي سره مو د ډیورین کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د وروستیو نښتو په اړه پوښتلي دي. په نورو موضوعاتو کې، د خوست سوداګر د هیواد د جنغوزیو لپاره پر چین سربیره نور نړیوال بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد اکتفاونه کو، باید نور اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغو سامګو لاسلیکونه وسره کړو.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې امریکایي پوځي چارواکو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په عملیاتو کې د دوو نورو مهمو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر قلمرو له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ سرحدي ولسوالۍ کې د پوستې د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول، او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د کونړ والي د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکوي چې که د افغانستان پر خاوره د مرمیو ویشتلو ته دوام ورکړي، نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بېله شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس څنګه د تصویر نو اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي. یو نرمی انداز کې مقابل کې ځواب وګوري. لکه اوس همدا پالیسي ده بندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې سار له لاس واخلي او کوای نخلي
افغان ځواکونو په تیرو دو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبې په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دواړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبې تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستاني پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځایي چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو، ښوونځیو او روغتون لګېدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس هلته ختمه شوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفهیي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل شویو هاوان ګولیو شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر یې ونه شو.
ځین حالات دي، خلک بې ځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې، د سندرک دا خلک د خپل ځګون نه بې ځای شوي دي. دغه دوه ورځې باندې جنگ وو او زیاته نو د خپلوانو کې راغلي دي. نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته شغسره ته هڅه نیمره ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپناه مشکلات دي، خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تیرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو شاهد وې چې ډیری اوسیدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسیدلې دي. وروستی ځل د وژي اسمبلې په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو ویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو له حملو لاس واخلي. په راپور کې مو د کونړ د والی څرګندونې هم واورېدې چې د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان پر قلمرو راکټي حملو ته دوام ورکړي نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. عبدالستار میرزا کوال دا څرګندونې تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. له ښاغلي میرزا کوال سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې په نړۍ ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په دوام د بشري وضعیت جزئیات ترې پوښتلې دي.
موږ اضطراري ونډه وکړه، اضطراري کمیټه او ساحد تللې ده. هوان ته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې دا شیان رسولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ پیل شوې ده.
بله ولی سه مترم کرا سودی برخی تا چه چنگ تاسی هم مخکی ویلی ادوان موکلل چه دا پشکار دیو پردی هیواد یرغل بلل کهش کنه دا افغانستان بخوره که او موشتاسی دا کلونو راهیسی شاهد یستو چه دا کنر نیوازی ناری ولسوالی بلکه پا نورو سرحدی ولسوالیو که هم دا پاکستان لخوا ورت اقدامون سوی دی مرموی ویشتل سوی دی دا خلکو پرکورون حتا بازی سیمی تخلی سوی دی خلک گوسال تا جون نکی دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقسی جدی نشکاری لگ سنگ چی تامایی چی پا کلاک ورتو درجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نشکاری ولی چه باید ویسی ستاس پا نظر چی نور دا پا اینده که تکرار نزی
خدا دا که دا راکیتی حمله او توبچی انداختونا دیلن راجینه دی تقریبا رو آتک آنه که دا نره دوام نری آغا ولسوالی که زیاد توانی نانوولی دی مواشی دی منزد لی دی خلق کورون جماعتنا او دا غلاری دوام پیدا کرده و بالاخره بس کمگا با تسلیم و اراده داده که انگلیس لعمل بسرسره کیدی یا او مرمه انداختی مقابل که دی جواب گوری اینو گا بس هم دا فالیشی دا بانگی نار مقصد دو او وقت من داده که دی سارن ناس وقت دی اکوائی نخلی دیر بار با دیر بعد واقعی با بولدی او زیان بوره کیدی دوارو دی دیران کار که ایخ واقعی با سال پکسانه پراسته دی مونه واره جدا چه پکسانه تتوان وره کیدی او مونه با انشالله دیل امروز تحبیتی انداختی نگی او کاره انداختی نبوی او پزه انداختی نبوی که دی در عمل تا ایدامه وارسته
د کنارو والی عبدالستار میرزا کوالو چه لازاده راژیو سره خبری کوله
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلي عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي واری نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنۍ لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د یو افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د 13 کال مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکې بین الافغاني ناستې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوي چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سې شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله، خو اوس یې د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کېدله. دغو چارواکو هم په موسکو کې په دې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې دي. په دغو خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په کوربتوب بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یوه ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازیو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8مه واتمه د قطر په کوربتو په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاوتریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و، خو د ملټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورزي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټری ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست سوداګر له حکومت نه غواړي چې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د جلغوزو د پروسس او بسته بندۍ لپاره په همدې ولایت کې دننه یوه فابریکه جوړه کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو به یې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینی سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د نړۍ کوبل ته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا چاینا ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې د مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادای لارې چین ته وړو ویسیه د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کی گی میگ پاگل یار چه وڑا میگ چال ویخت ری پای مصرف که دا یا نا چی نئی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف که گی پارسا کل پا یو سال اتیاری پای چای نا که ساک پا دو سوا پینزه در سال ویخت ری پای ریرتا
دا جلغوزه ی دا سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخواکی نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم دا جلغوزه ی قراردادونو کی
تیر کوله سوار لستیم سوارتانا خاصا چین تا پا رسمی دول مکو صادر کردی مکو وڑی دی دی دولت سا خیواده گوختن اکو چیو مکو پا چین هیواد دی اکتپاو نکو باید نور اروپایی ملکونو تا عربی ملکاتو تا دگو سا مکو لسلی کنه بسرو کو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ورسواری اوسیدونکو دی وایي دلته د جلغوزه د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزه د غوټ نووزه دغه نورسته بیا یو ماشين په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پکټو کې بندېږي او بیا خارج ته سوال کیږي. دغه د لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووزه او بیا خارج ته واسول شي. هغه کې پیسې مثال زیاتې وي نسبت دغه جلغوزه ته چې خرڅه هغه کې دلته ساړی خونی نشته ورسره چې مثال موږ جلغوزه پکې وساتو.
د جلغوزه د کارباریانو په خوا کې لزګونه کسان خزی او ماشومان د جلغوزه د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدوري کوي. بلدونی ته خوستوالی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزه د بازار موندنې لپاره یو ستر او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دا هیله مند دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو دوه نور مهم کسان هم نیول شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر البغدادي په سوریه کې ووژل شو. لبلې خوا د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د البغدادي په وژل کېدو سره په سوریه کې جګړه نه ختمیږي. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول سویو کسانو نومونه ونښودل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوه کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول سوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل سو. د یوې امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یوه تونل کې پټ سوی و وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په چاودلو سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر وای سره له دې چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دوی وی د البغدادي مرینه به نړی له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختمه شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کې دوه عملیات د شنبه په ورځ تر سره شول. نو موږ زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونو له جالبو خبرو اترو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی. طالبانو سرچینو خبر ورکړی چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالې ډلې پر وړاندې سخت عملیات روان دي. په هرات کې پرون یو ځان وژونکي هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې په نتیجه کې یو ملکي وګړی ووژل شو او اته نور ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر ګزمې برید وکړ له منځه وړل شوي دي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې به یې ولسمشر ډونالډ ترامپ استیضاح شي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاحکار د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې او د سیاسي حل پر بهیر یې ټینګار کړی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو وایي چې کورد ځواکونه لا په بشپړ ډول د سوریه له شمال ختیځ څخه نه دي وتلي.
دا ژوند رنگونه.
منم شاولی دولزه میدان ورده کن ده سیواب لیه جنب یه باغه نده مانا و زردالو گلاس و داشه.
او تا خپل څومره باغونه پکې لري؟
موږ خپل کوچان باغونه نه لرو.
بیا څنګه دغه د سیمې خلک تاسو سره د میوې مرسته کوي؟ کوم څه درکوي؟
یار میوې مرسته کوي.
چی شی درکوي تاسو؟
څه ورته وخت څه شی کوي؟ هر څه سیزن ماغه موږ سره کومک کوي. زردالو سیزن زردالو وخت کې راکوي که مانو یې مانو وخت کې.
دا اصلات څنګه دی ووس نظر تیر و کلو ته؟ اما هغه سي ډېر اصلات ورکې خراب سوي.
پروس خو خوش کې و د سیاست نه وسه کلی کې وي او وبه ډېر وي پرمانه وي. اشه
تاسو ویلی چې هلته مڼې او زردالو ډېری داسې راته ویلی سي چې مثلا څو ډوله مڼې دي، زردالو بیا څو ډوله دي؟
یاره مڼې خو دوه درې ډوله دي. هغه کې مزه ده ته هغه سمه چې دا سوره کمه دي خو شنې ستا دي تورې مڼې ستا نه
تورې به نه یې ګوره
تورې هم ستا
ما څنګه تروسې دي لیدلې
سرې مڼې هغو ته تورې مڼې وایي.
ښه، یعنی ډېرې چې سرې سوي رنګ جګري سوي.
او رنګ جګري
سوي. او بل څه رقم مڼې دي؟
دغه دوه قسمه زه درته ویلی سم خو پنځه قسمه مڼې دي.
کوم رقم مڼې به تاسو خپله ډېرې خوښېږي؟
زموږ خو دا سرې مڼې ډېرې خوښېږي.
ولې د سرې ډېرې خوښېږي؟
بس نو رنګ یې ښه ده، خوند یې صحیح ده.
څومره درته پیدا کېږي سرې مڼې او د هغه د باغ خاوندانې درکوي؟
یاره موږ خو چې د امنې ورڅو د باغ والا نه موږ مڼې زیاتېږي.
دا څنګه؟
خو بس خلک یې ورکوي پرېمانه ده مېوه.
یعنی د میدان وردګو خلک دومره سخي دي؟
دومره سخي دي.
میلمه ښه ساتي؟
ښه ساتي.
معمولا تاسو چې کوچانې چې ځئ که نه په کوم ولایت کې ډېر زیات آرام یې؟ بیا
یاره اوس خو افغانستان ولاکه یو داسې ولایت دي چې موږ آرامه وخت کې تېر کړم خو سور ور کې بل ټول عمر مالته اوسېدلي بل ځای دا خو د هر کوچي مینه معلومه ده. یو دبل مینه ته نشتله مګه خپل مالداری کو
څنګه مالداری کی بیا ګټ استه
خاله ډیر خپل ورځ کې چلی
څنګه ورځ چلیږي آی خرڅ مصرف ټول لمدي مالداری نه پوره کولای سي
لمده کنه پوره کو
مثلا کوم شاین خرڅوي تاسو
خو چې میګه سرلای کوم میګه لنګ خرڅو منه یا وری خرڅو
واخه او دا شنه شاین څنګه دی ورته رسیدي
خدای دې خو باندې
ډیر مانه نه خیر وسه
واخه دې دا
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو ز احمد تکل له تاسو سره د شپه خدای پامنی اخلم په اتو بجو بیرته تاسو ته راځم د ازادۍ رادیو مجلې له 19 پروگرام سره خوده شپه سلطان محمد سرور د یوې بلې نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې را سره دی سرور صاحب
تکل صاحب تشکر از شما